افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم و بورې چې د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر څو ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیان ووژل شوې. په دې اړه چې څوک د دا ډول حملو تر شا لاس لري له یوې ښځینه فعال سره مو خبرې کړې. دغه راز دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربند ونه کړي د ځپلو لپاره یې نورې لارې هم شته. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سره ټکی افغان چارواکو په افغانستان کې مشت ډیپلوماټانو او د بشري حقوقو فعالانو په کابل کې د دوه خزینه قاضیانو وژل غندلې دي. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه سیړي او د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. پوره خبرونه د جرمني د افغان چارواکو په افغانستان کې مشت ډیپلوماټانو او د بشري حقوقو فعالانو په کابل کې د دوه خزینه قاضیانو وژل غندلې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن په ټویټر لیکلي په کابل کې د ستري محکمې د خزینه قاضیانو وژنه غندي او د پیښې د سمدستي پلټنې غږ کوي. راس ویلسن ویلي طالبان باید پوه شي چې د دا ډول کړنو مسؤلیت ورګرځي او نړۍ په غوسه کیږي. د ستري محکمې ویاند احمد فهیم قویم نن ازادي راډیو ته وویل دوه قاضیان د کابل په تایمنی کې د وسلوال کس لخوا په ډزو وژل شوي. د ریپورټونو له مخې په پیښه کې دوه نورې قاضیانې ټپیان شوي هم دي. د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د څانګې سرپرست هیدربار لیکلي د افغانستان د ښځینه قاضیانو یوه سلنه ووژل شوه. د سترې محکمې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 200 ښځینه قاضیانې کار کوي چې له ډلې دا د نن دوه تنه قاضیانې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر اشرف غني دوه ښځینه قاضیانو وژنه غندلې او ویلي دي چې باید په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وشي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی خو تر دې مخکې افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو په وسلوالو طالبانو باندې د دغسې بریدونو پړه ورچولې ده. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي. ندیم امیری چې په خټه افغان دی د جرمني د فوټبال په ملي ټیم او بایرن لیورکوزن کې لوبیږي. بایرن لیورکوزن د جمعې په ورځ له یونین برلین سره لوبه درلوده چې په پای کې د ندیم امیری او د یونین برلین د لوبغاړي فلوریان هوبنر ترمنځ لفظي شخړه وشوه. جرمني رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي شکایت شوی چې ګواکې ندیم امیری ته د چټل افغان خطاب شوی. امیری وروسته ویلي هوبنر ترې بخښنه غوښتې ده. د هوبنر مدافع بیا امیری ته د سپکو الفاظو کارول رد کړی دي. د جرمني د فوټبال فدراسیون د کنټرول کمیټې مشر انتون ناخرای نرویلی توکم پالنه او تبعیض د زغملو نه دی او همدا اونۍ څېړنې پیلېږي چې که رښتیا سپکاوی شوی وي عامل به خپله سزا وویني. په بامیانو کې یو ماشوم د سړی تختونکو له منګولو ژغورل شوی دی. د بامیان د امنی قمندان زبردست صافی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم د پنجشنبه په ورځ باندې د یوې 15 کسیزې ډلې لخوا تختول شوی و چې نن د بامیان په مرکز کې د پولیسو لخوا له سړي تختونکو وژغورل شو او بیرته خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. د ښاغلي صافي په خبره د دغې قضیې په خاطر یوه ښځه او څلور نور کسان د پولیسو لخوا نیول شوي او پوښتنې ګرویګنې ترې روانې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ډیر شول چې تیرونی د ډونالډ ټرمپ پلویان په زوره د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له بلې خوا د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم په رانږدې کېدو دي. د جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې چې ټاکل شوې روانه اونۍ په شلمه ترسره شي. د امریکا پوځ وایي په واشنگتن ښار کې به د ملي ګارد 15,000 ځواکونه ځای پر ځای شي. وار له مخه د کانګرس په ودانۍ کې زرګونه د ګارد اساکر ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې یو چارواکي له سی بي ایس سره په مرکه کې تایید کړي چې د کورنۍ امنیت وزارت په یو راپور کې ویلي کورنۍ سختدریزي د چهارشنبې په ورځ د جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. په همدې حال کې ویل شوي جو بایدن د لوړې مراسمو ته په ریل ګاډي کې واشنگتن ته خپل سفر لغوه کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لوک غیان وایي د ایران له لوري د اټومي تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروري کړي چې تهران او واشنگتن بیرته دې موافقې ته راوګرځي. د فرانسې د باندنیو چارو وزیر ښاغلي لوک غیان دا څرګندونې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسیدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون خپره شوې. ایران په وروستیو کې وویل په فردو کې تر 30% پورې د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او په پرمختللي سنترفیژونه یې نصب کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي باید دا کار نه وای شوی ځکه ښایي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. او د جو په نوم کوتر چې تیرونې د نړیوالو پام ځان ته اړولی ژوندی پات کیږي. آسټرالیایي چارواکو مخکې ویلي و د دې لپاره چې دا کوتره له امریکا رالوتې ښایي ناروغي یې له ځانه سره راوړې وي نو ځکه باید مړه شي. خو تازه په همدې دوو ورځو کې معلومه شوې چې د کوترې په پښه باندې تړلې کړۍ جعلي وه، په دې معنا چې د جو په نوم دا کوتره اصلا له امریکا نه وه راغلې بلکې د آسټرالیا وه. د کوترې موندونکي ویلي په دې کوترې باندې جو نوم د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن په خاطر ایښی دی. تیرونې داسې راپورونه راغلي چې دې کوترې د امریکا له اوریګنه زرګونه کیلومتره مزل کړی او استرالیا ته ځان رسولی دی.
لسته ولستانګ زمونه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د هدفي وژنو په ترڅ کې نن په کابل کې پر ښځینه قاضیانو په برید کې دوه قاضیان وژل شوي. څوک د دا ډول حملو تر شا لاس لرلی شي؟
موږ د هغه شخصیتونو مخالفین دي چې مثلا هغه پرمختګ کوي، هغه روش کوي، یعنی نه غواړي چې مثلا افغانستان روش کړي.
د یارمو پراپور سربیره د غراز لیوی خزینه فعال سره مرکه کړې. د افغانستان کورونی چارو وزیر مسعود اندرابی وایي کتلبان د سولې له اوسنی فرصت نه ګټه وانخلی او اوربنونه کړي د ځپل لپاره نورې لارې هم شته. دا به هم واورئ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوندي ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا د لومړني مقام ګټل د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای نور بدیل لارې هم شته. په نړیوال موضوعات کې به واورئ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال د ایران اټومي تړون ته ور وګرځي. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د حقیقت څه دی او ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوري اسنوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل ښار نن بیا هم د هدفي وژنو شاهد و. دا ځل دوه قاضیان ښځې په یو برید کې وژل شوې. دا پېښه نن سهار اتنیمې بجې شاوخوا د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې په سیمه کې شوې ده. نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو دوه قاضیان په دې برید کې وژلي. د افغانستان سترې محکمې هم ویلي چې د دې قاضیانو موټر چلوونکی هم په دې پېښه کې ټپي شوی دی. نور حال به یې له کابل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو دوام. خدا ځل د حمله قربانیان دوه خزینه قاضیان وي. نن سهار شاوخوا 3 بجې د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند د تایمنې سیمه پر لسم سړک د خزینه قاضیانو پر موټر ډزې وشوې. د کابل د امنی قومندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی.
نن د کابل ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوندو سیمو کې د سترې محکمې دوه تنه کارکوونکي د یو نامعلوم وسلوال کس په ډزو کې وژل شوي او یو تن بل ټپي دی. پېښه په جدي ډول د امنیتي ځواکونو تر څېړنې لاندې ده.
ښاغلي فرامرز په دې اړه د ډیرو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د دې حملې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته وویل چې دواړه وژل شوې ښځې قاضیان دي. خو ښاغلي قویم هم د هغوی د هویت په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه.
په پیښه کې د سترې محکمې دوه تنه قاضیان وژل شوي دي او د هغوی موټر چلوونکی ټپي دی. فکر نه کوم چې د هغوی د نومونو په ډاګه کول اړین وي ځکه د هغوی همکارانو ته زیان رسېږي.
هدفي وژنې په افغانستان په تیره په کابل ښار کې په دې وروستیو کې یو جدي ستونزه ده. په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالان وژل شوي. د مرغومی په پنځمه کاپیسا کې د ښځو د حقوقو فعال فرشته کوهستانی او د لندۍ په شلمه په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویانده ملاله میوند د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر فعالې ښځې په ورته توګه هدف ګرځېدلي. دې پیښو سختې اندېښنې راپارولي، آن تر دې چې یو شمیر مدني فعالان او خبریالان یې اړ کړي چې له هېواده ووزي.
کابل کې برخه ځینه قاضیانو د برید په اړه د بشري حقونو د څارنیز سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار وایي نن د افغانستان په سلو کې یو ښځینه قاضیان ووژل شو. د افغانستان د سترې محکمې د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 200 قاضیان فعالیت لري. هیدر بار په یو ټویټ کې لیکلي چې د سولې له خبرو سره چې باید هر څه آرام شوي وي، برعکس د ښځو په وړاندې په تېره بیا د هغوی چې په لوړو پوستونو کار کوي تاوتریخوالی زیات شوی دی. ماهر زیاتوي راتلونکي ته هیلې په چټکۍ مړاوي کېږي. د نننۍ برید په اړه مې د ښځینه چارو له فعالې انارګل سره چې په پکتیا کې له 13 کلونو راهیسې د ښځو لپاره کار کوي مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د دې په اند څوک کیدای شي د ښځینه فعالانو یا د نننۍ برید چې د پکې دوه ښځینه قاضیانې ووژل شوې تر شا لاس ولري؟
دا خو موږ او تاسو بهتره معلومه ده چې دا د چا لاس ته پکې، یعنی مثلا دا کارونه څوک کوي. خو ورځ تر بله افغانستان یو څه اندازه پیشرفت کوي که نه؟ دا د افغانستان مخالفین دي، یا مثلا موږ د هغه شخصیتونه مخالفین دي چې مثلا هغه پرمختګ کوي، هغه رشد کوي، یعنی نه غواړي چې مثلا افغانستان رشد وکړي. ولې په دې سوال موږ او تاسو اورو چې پاکستان دغه اعلان کوي چې په افغانستان کې جهاد روان ده، تر حال چې هغه په پاکستان کې ده. په افغانستان کې الحمدلله ملایان شته، جوماتان شته، امامان شته، مسجدونه شته، ښځې په ایجاب ګرځي. هغه دیموکراسي چې په پاکستان په افغانستان کې هیڅ نشته. صحیح ده، د افغانستان ښځې خپل کار کوي، خپل وظیفې ته ځي، د خپل وطن او د ولس خدمت کوي، خو شرعي ایجاب مراتبي دا زیاتره د پاکستان له سره د هغه اشخاصو له سره نه غواړي چې موږ یو خور یو ورور پرمختګ وکړي. یعنې هغه چې لیک شهرت پیدا چې په ملت کې خلکو ته خدمت کوي هغه ترور سي.
بله، معمولا افغان چارواکي طالبان د دا ډول حملو مسؤول بولي، خو خپله طالبان ویلي چې دوی په دا ډول پیښو کې لاس نه لري او دوی مدني فعالان که هغه نرده که ښځه نه پنهخه کوي. که چیرې طالبان نه وي چې یو لویه د دولت مخالفه ډله ده، داسې که په مشخص ډول ووایه چې کومه بله ډله دا ډول حملو تر شا لاس لري؟
که موږ او تاسو سوچ وکړو، دښمن د هر رقم تکتیک نه کار واخیسته. اوس دغه نوی تکتیک چې اوس شروع کړی، که موږ او تاسو سوچ ورته وکړو، صدفي وژنې کوي، یا مثلا د مقناطیسي ماینو نه کار اخلي، که نه د هر تکتیک نه کار واخیسته، اوس دغه صدفي وژنې پاتې وي. اوس دغه تنه په کابل کې نه، بلکې په ولایت کې، په هر ځای کې موږ او تاسو وګورو، موږ او فعالان په شهادت رسیږي، ترور کېږي. دا څه شي؟ دا د ټول د طالبانو لاس، یعنې طالب خو دا نه وایي چې زه دا کوم، دا د طالب لاس ده، دا د پاکستان لاس ده، دا د افغانستان د دولت د مخالفینو لاس ده.
که څه هم مخنیوی به د دا ډول حملو ګران کار وي، خو د عاملانو په موندلو او مجازات کولو په برخه کې که حکومت جدي اقدام وکړي، فکر نه کوئ چې هغه به تر یو حده پورې د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي؟
تاسو ډېر ښه پوښتنې ته اشاره وکړه. که چیرې مثلا دولت وغواړي، که نه، خو بعضې داسې ضعف نقطه یې موږ تاسو د دولت هم ده. که چیرې دولت یو څو کسه مجرمین د خلکو په هم اثر کې مثلا سزا ته ورسوي، که نه، یو غټه سزا ورکړي، خلک نور خلک تان دخلي. ګوره، زه یوازنۍ خبره تاسو ته کوم، که نه، زه خپله د 10 کاله کېږي څه وظیفه کوم. عدالت د ډاکټر نجیب د دولت و، او امنیت د طالبانو د وخت و، که نه، زه د طالبانو نه ډېره بده خاطره لرم. حتی خوندې خو څهکوي، موږ ورونه نه سوی کوی چې تعلیم وکړي، خو بیا هم هغه عدالت یې صحیح و. که چېرې یو څو کسه د خلکو په وخت کې اعدام شي، هغه خپل سزا ته ورسېږي، نور خلک به پند تر واخلي. خو دولت هم نه نیسي، لکه د 15,000 بندیانو چې خلاص کړه، افغانستان کې څه ګډوډي جوړه کړه، نه نیولې چې سبا ته خلاص کړي، هم هغه شی وي.
تاسو ویل چې 13 کاله کېږي چې د ښځو لپاره فعالیت مخ ته وړئ، دا ډول حملو تاسو سره ویره نه ده زیاته کړې خپل امنیت اندېښمنه نه یاست؟
والله موږ خپل امنیت هم اندېښمنه یو، خو موږ باید یو څه باید ولرو چې موږ مسلمانان یو، بیا په څنګ کې افغانان موږ ایمان لرو. موږ باید خپل هغه روحیت، هغه روحیه او هغه جرات، هغه هغه څه لرو، قوت، انرژي، هغه باید له لاسه ورنه کړو. ولې په دې هغه مخکې مې یو متل تاسو ته وکړ، وایي چې یو څه ګټي او څه به بایلې، که نه، نو موږ انشاءالله دغسې قاطع تصمیم نه ولی چې موږ خپل ملت، خپل ولس ته خدمت کوو. که موږ ساتو وطن باندې ځي، موږ هیڅ د دې نه ممانعت نه کوو او نه ډار لرو.
خزینه فعال انار ګولو چې له اتلس کلونو راهیسې په پکتیا کې د ښځو لپاره فعالیت مخته وړي، په کابل کې نن پر خزینه قاضیانو د وروستي برید په اړه خپل نظر سره شریکاو. نن په کابل کې پر خزینه قاضیانو د هدفي وژنو په ترڅ کې دوه خزینه قاضیانې وژل شوې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندربي وایي که طالبان د سولې له اوسني فرصته ګټه وانخلي او اوربندونه کړي د ځپلو لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلي اندربي دغه ډول طالبان تورن کړل چې په سولې باور نه لري او دې ته منتظر دي چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ووځي او بیا جګړو ته زور ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت او د طالبانو مرکچي پلاوو تر منځ له تیرو څو ورځو راهیسې ویل کیږي چې هیڅ ډول غونډه نه ده شوې. نور جزئیات به له کابل د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان سوله ونه کړي او جګړه روانه وساتي دوی د ځپلو لپاره نورې لارې هم لري. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي مسعود اندرابي دا څرګندونې د افغانستان له یو شمېر متقاعدو جنرالانو او سیاسي شرونکو سره لیدنه کې کړي. ښاغلي اندرابي زیاته کړې طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي او غواړي له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو سره سم جګړه زیاته کړي. د دې وزارت ویان طارق آریان د یک شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې پر امنیتي وضعیت او دغه شان په کورنیو چارو وزارت کې د راغلو اصلاحاتو په اړه هم بحثونه شوي.
هاتو هر کلای وکړ او دا داډی هم ورکړ چې چمتو دي د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې له کورنیو چارو وزارت سره همکاري وکړي. د کورنیو چارو وزارت رهبری هم د ټولو په ځانګړي ډول د متقاعدو جنرالانو او سیاسي شنونکو د مشورو د اخیستو په اړه ډاډ ورکړ.
عبدالباری عارف چې د کورنیو چارو وزیر سره د لیدنې ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل ښاغلي اندرابي راتلونکی لمریز کال د جګړې د شدت یا زیاتېدو خبره هم کړې.
کال کې د شدیدې جګړې پیشبیني وکړله، داسې وویل چې طالبان ترتیبات نیسي چې لوی او وسیع حمله په نوي کال کې پیل کړي، البته زموږ په شمسي نوي کال کې، او موږ هم ول ترتیبات ورته لرو کته ټول اماده دي زمینی او هوایي قواوې.
خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې جګړه د سولې د مذاکراتو د ناکامېدو بدیل بولي. خغلی مجاهد وای په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې د شخړې د حل خلار ده، خو په خبره یې کې د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ شي جګړه به یې نظامي حل لار وي. پر طالبانو سولې ته د نه ژمنتیا تور داسې مال پورې کېږي چې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچي پلاویو له تیرو څلور ورځو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. دواړو لوریو ازادي راډیو ته ومنله چې پرون هم د اجنډا د ترتیب او توحید لپاره هیڅ غونډه ونه شوه. دا په داسې حال کې ده چې جګړه مرموز او هدفي وژنې بیا ورځ تر بلې زور اخلي او تر ډېره پکې مطرحې څېرې سیاسي او مدني فعالان او خبریالان په نښه کېږي، هغه څه چې د ډېرو اندېښنه یې راپورته کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوندي یا ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی. د دې وزارت له قوله دا جایزه نړیوال اعتبار لري او نورو هیوادونو ته به د دې بوټي پر صادراتو د پام وړ اغیز ولري. د افغانستان زعفران داسې مهال دا نړیوال اعتبار خپلوي چې اوس مهال د کورونا وبا له کبله نورې نړۍ ته د دې بوټي صادرات کم شوي دي. نور به ازادي راډیو د خبريال پر رپورت کې واورو.
سلرويشت کال وړاندې هغه مهال چې لا پر افغانستان د طالبانو رژیم حاکم وو، د دې هیواد په لویدیز د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې درې کاروندګرو د زعفرانو په نوم یو بوټی وکړو. د افغانستان د زعفرانو د بابا په نوم مشهور محمد اکبر، موسی خان او عبدالرزاق هغه کسانو چې د یو روخانه راتلونکي په هیله زعفران د ډاکار موسسې په مالی مرسته په 300 متر مربع ځمکه کې وکړل. دا درې تنه په افغانستان کې لومړی هغو کسانو شمیرل کېږي چې زعفران یې په دې خاوره کړلي. محمد اکبر دروان کال په وږی میاشت کې ومړ او موسی خان هم څو کال وړاندې له نړۍ وکوچید. خو عبدالرزاق چې لا ژوندی دی وایي د هیواد په لویدیځ کې د کوکنارو پر ځای زعفران پر خلکو وپیژندل.
سات متر مکعب شروع کردیم.
موږ د ډاکار ماسسې په مرسته له 300 متر مربع پیل وکړ او همداسې مخکې ولاړو. هغه مهال ټولو کوکنار کرل، خو په هرات کې د کوکنارو ځای زعفران ونیو. همې بیه لوړه ده او همې کښت حلال دی.
تازه د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د خوند یا ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی دی. د دې وزارت ویان فواد احمدی
تنها در سه روب
یوازی د روان کال په درې روبو کې د هوایی دالیزونو له لارې د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت له پروسس او بستهبندۍ وروسته زعفران صادر شوي. دا مهال د نړۍ له 15 نه د زیاتو هیوادونو سره ښې سوداګریزې اړیکې لرو او ډیر صادرات مو هم زعفران دي
صادر مشه.
اوس د ټول هیواد په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي روان کال د زعفرانو حاصل 10% زیات شوی او نږدې 1000 کیلوګرام ته رسیږي.
سږ کال د زعفرانو تولیدات 10% په تیر کال په پرتله زیات شوی دي، چې مجموع تولید 1000 کیلوګرام رسیدلی دي. همدارنګه د زعفران د کښت ساحې هم زیات شوي دي، 30% په تیر کال په پرتله زیات شوي دي. مجموعاً 8000 هکتار ځمکه د زعفران سږ کال کښت شوي دي.
هرات اوس مهال په افغانستان کې د زعفرانو د کښت له ادرسه لومړی مقام لري او په نړیوال بازار کې هم پیرودونکي ښه دي. خو له دې ټولو سره سره د زعفرانو د کښت کوونکو لپاره لویه ستونزه په کور دننه د دې بوټي کمه بیه ده. کلونه وړاندې د افغانستان دننه د زعفرانو هر کیلو نږدې 100,000 افغانۍ بیه درلوده، خو اوس تر 30,000 افغانۍ رسیږي. د زعفرانو کاروندګر له افغان حکومت غواړي چې د دې بوټي لپاره یوه ځانګړې بیه معلومه کړي چې د قاچاقي پلور او پیر مخنیوی یې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې ځوانان وایي په دې ولایت کې لوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه نشته او له پوهنتونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بې کاره ګرځي. دوی همدارنګه انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارنو کې بې عدالتۍ هم د دې سبب شوي چې ګڼ په کار پوه ځوانان بې کاره پاتې شي. نور حالې له کونړ د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې اوري.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولی او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم، وظیفه نه پیدا کیږي راته. کوشش هم ډیرو کوم وظیفه لپاره، وظیفه راته نه پیدا کیږي. مجبور یم دې ته کار وکړم، کار نشته په دې رڼا باندې کار اور لپاره سالاره نه څه پیدا کیږي. مزه نشته سر خاص دغه مخنیم شام پند نشته. هر سړی اقتصاد خراب، بازارونه خراب.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسی کراچۍ وته ولاړ دی. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی ته ځي، هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سرک پر سر ولاړ وی. زیو رحمان وای
وضعیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پریږدي. روره او هغه حال دی روره چې ماښامې دی ورڅ راته پراته دي، نیمه نه ډیر پاتې دی. ویچ مزدوریان یو دغه نشته دی، بس ستاریان دریان یو چې څه وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې ځنی په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد ساپه وای
همدغه ګمارنه چې کمی روان دي، دولتي نوات مرکز پر ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کمی نیوکه په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، هم اوسره موافقه او موږ مرکز کې هم رئیس جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی. هم دلته په مجالسو کې خو بدبختانه د ځوان قشر هم دغه ستونزه تر اوسه حل نشوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلند د دې سبب شوه چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې وو د هغې لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د 160 په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو پاره کې به ځوانان جذبېږي. زیاته توجه مونږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کو. بانک جهانی په چوکاټ کې یا سادابات په خار کې یو برنامه لرو چې هغه ته ایزی کار وایي. هغه د همدې بنا باندې رامنځته کیږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا 40 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سما او رغنده توګه لګول شوې وي ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلو والو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یوه نړیواله موضوع. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او ایران باید بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ور وګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به چې په مشروط ډول د ایران اټومي تړون ته د بیرته ورګرځېدو خبره کړې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ایران هم ویلي چې که امریکا پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي نو چمتو دی چې بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. نور جزئیات به اسدالله الدین نه واورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په فردو تاسیساتو کې د ایران لخوا د یورانیم 40% پخول دا ښیي چې ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. ژان یو لیدریان په یوه مرکه کې چې پرون شنبه ژورنال دو دیمونیچ ورځپاڼې خپره کړه ویلي د نړۍ له قدرتونو سره له شوي تړونه د ایران پرله پسې سرغړونې دا اړینوي چې واشنګټن او تهران بیرته دغې موافقې ته ور وګرځي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک 2 ورځې پاته دي. ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او بیرته یې پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. له دې سره پر ایران فشارونه سخت شول او دې کار د تهران او واشنګټن اړیکې بیرته خړپړ کړل. لیدریان ویلي په راتلونکي جون میاشته کې د ایران له ولسمشریزو ټاکنو مخکې ایرانیانو ته وایي چې اټومي فعالیتونه چې د ده په ټکو ډېر پر مخ تللي ودروي او اټومي تړون کې شوي ژمنو ته ور وګرځي. د فردو تر ځمکې لاندې تاسیساتو کې د یورانیم 40% پخول که څه هم د اټومي وسلو یا بمونو د جوړولو په معنا نه دي، خو دا کار د دې ډول بمونو او وسلو جوړولو ته وخت لنډوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په ډاګه ویلي چې د ایران دا هڅې باید ودرېږي ځکه د اټومي وسلو د ظرفیت جوړولو د پروسې یوه برخه ده. ایران بیا له دې وړاندې تل ویلي چې اټومي وسلې نه جوړوي او ټینګار یې کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز او ملکي اهداف لري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران بیرته د اټومي تړون ژمنو ته ورستون شي دای چمتو دی چې امریکا بیرته دغه تړون کې شامل کړي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر ویلي یوازې دا بسنه نه کوي چې واشنگټن او تهران بیرته تړون ته ستانه شي. د ټینګار کړی چې سختو بحثونو ته اړتیا ده چې ایران د اټومي وسلو پراختیا او د خپلو ګاونډیو د بې ثباتۍ هڅې ودروي. پر دې سربیره د جنوري په 14 اروپایي قدرتونو هم ایران ته د یورانیم د یو ریاکټور د څېړنې پر سر خبرداری ورکړ او یې ویل دا کار له اټومي تړونه سرغړونه ده. بریتانیا، فرانسې او جرمني په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي موږ په کلکه له ایران غواړو چې دا ډول فعالیتونه پای ته ورسوي او په بشپړه توګه هغو ژمنو ته وګرځي چې اټومي تړون کې یې کړي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانیاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي رادیو دوهونی ځخ خبرونه مهیروي د انصاف پلټکه او تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټه خوس پاموکړی سپورتي خبرونه ته
د افغانستان د فوتبال فدراسیون وایي چې سبب د مرکزی زون د 15 کلنو فوتبال لوبډلې لوبې پیل کړي. د دغه فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لوبو کې به د مرکزی زون یعنی کابل، بامیان، لوګر، کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو شپږ لوبډلې برخه ولري. ښاغلی مشروف زیاتوي چې د دغو لوبو په چارچوونه تېره ورځ ناوخته د فوتبال فدراسیون چارواکو او د لوبډلو د استازو په شتون کې ترسره سوه. دغه سیالي سبا په غازی سټیډیم کې پیلېږي چې د لوبې په لومړۍ ورځ به پروان لوبډله له بامیان لوبډلې سره په خپلو کې سیالۍ وکړي او هم به په همدې ورځ په دوهمه لوبه کې لوګر لوبډله له پنجشیر لوبډلې سره مخ شي. په بامیان ولایت کې د ژمي جام تر نامه لاندې د باسکټبال سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي موجب خلیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روانې مرغومې میاشتې په 14 پیل شوې وې چې شپږو لوبډلو پکې ګډون کړی و. د ښاغلي قریزاده په خبره نن سهار وروستۍ لوبه ترسره سوه چې د ښځو په برخه کې ریحاني آزادې لوبډلې او د نارینهوو په برخه کې د امید تنکیو ځوانانو لوبډلې اتلولي خپلې کړې. او د آسیا د فوټبال سوپر کم نیمه پای لوبو ته بارسلونا، ریال مادرید، ریال سوسیداد او اتلتیک بلباو فوټبال لوبډلو لاره پیدا کړه. د راپورونو له مخې لومړنۍ نیمه پای لوبه د تیرې چهار شنبې په ماسخوتن د بارسلونا او ریال سوسیداد لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره سوه چې یو یو ګول مساوي سو. د دې جام پای لوبه به نن ماسخوتن 12 بجې ترسره سي.
پورتي خبرونه مو واوریدل. مخکې دی چې د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي. سفیولاستان یک زیبه د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز واورو.
افغان چارواکو په افغانستان کې مشت ډیپلوماټانو او د بشري حقوقو فعالانو په کابل کې د دوو خزینه قاضیانو وژل غندلې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په ټویټر لیکلي دا پیښه غندي او د سمدستي پلټنې غږ کوي. هغه ویلي طالبان باید پوه شي دا ډول کړنې چې مسؤلیت یې ورګرځي نړۍ په غوسه کوي او باید ودرېږي. د کابل په تایمني سیمه کې یو وسلوال کس د سترې محکمې په دوو خزینه قاضیانو باندې ډزې کړې. هغه یې وژلې دي. د هغوی ډرایور او یو بل ښځې ټپیان کړې دي. د جرمني د فوټبال فدراسیون ویلي ندیم امیری ته د سپکاوي قضیه په جدي توګه څېړي. د بامیان چارواکو ویلي دي یو ماشوم د سړی تختونکو له منګولو ژغورلی دی. د چارواکو په خبره دا ماشوم د تېرې اونۍ په پنجشنبې ورځ د بامیان له ښاره د سړی تختونکو لخوا تختول شوی و او نن د سړی تختونکو له منګولو د پولیسو په مټ وژغورل شو او کورنۍ ته وسپارل شو. د پیښې په تړاو یو ښځه او درې سړي نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې امنیتي تدابیر زیات شوي. دا ورسره لاغه چې د ترامپ پلویان په زور کانګرس ته ننوتل او له بلې خوا د ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم په نږدې کېدو دي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
انشاءالله موږ ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان له ولایت د قرغیو له ولسوالۍ نه د اتیولا په نامه یو ښوونکي د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو کاله مخکې د جمهور رئیس د یو فرمان له مخې دوی ته ځمکې په نښه شوې وې، خو د ده په خبره څو کاله کېږي چې دغه کار پسې سرګردانه ګرځي خو اجرات پرې نه کېږي. دغه مسئله مو د لغمان ولایت د چارواکو تر غوږه رسولې ده، پام ورته راړو. اوس به تیلیفون کوونکی خپله ستونزه په خپله ووایي.
ستونزه داسې ده صاحب چې د قرغیو د معارف 206 تنه معلمینو 206 اتیا تنه معلمینو ته د سیلاب قلو اردو په خوا کې چې د ګمبیري په دشته کې دی نمرې توضیح شوې. د معارف مقاماتو زموږ نه غوښتنه وکړه چې هغه نمرې مونږ سنکاري کړو. مونږ څلوېښت روپۍ د هغې په سنکارۍ باندې ولګول، خو بله ورځ یو تعداد خلک چې د ازرې د ولسوالۍ دي په هغو خلک ډېر خلکو او قوم کوچیان دي د هغو د خوا دغه زموږ نمرې اشغال شوې، په هغه یې اوس کورونه جوړ کړي دي. والي صاحب، پخواني والي صاحب ته آصف ننګ ته جبار نعیمي ته مراجعه وکړه، حتی خلک وایي مونږ ته داسې پوره ثابت نه دی چې وایي جبار نعیمي چې د دې پروژې افتتاح هم کړی و هغه وایي پکې پیسې واخیستلې. دا پوښتنه ونه کړ سره دی چې ما ډېر تیلیفونونه وکړ، د اداري امور نه مکتوب راغی، رسمي مکتوب قلغوی ولسوالۍ ته، معارف ته، لغمان ته خبر ورکړ، خو هېڅ اجراات پکې ونه شو. نو زموږ مشکلات اوس ډېر دي. اوس زه وایم چې که چېرې هغه نمرې نه کېږي، د هغې نه لږ دې خوا ته د قیر سړک د چارباغ د سړک په خوا کې 650 جریبه مځکه نور دی، هلته د دولت یو پوسته هم موجود و، خو سره د هغې هغه مځکه غصب شو. نو په هغه ساحه کې دې مونږ ته نمرې راکړي، زموږ مشکلات دې په نظر کې ونیسي.
ښوونکی صاحب، تاسې دغه ستونزه له چارواکو سره شریکه کړې؟
آصف ننګ ته، جبار نعیمي ته، پخواني والي ته، او زه څو ورځې مخکې د پارلمان د شکایاتو دفتر ته لاړم، هغلته مې هم دغه عریضه وکړه، عریضه یې واخیست. هغوی مونږ مکتوب لیکو د لغمان د ولایت نه مونږ معلومات غواړو، او بیا د ریاست جمهوري دا پل یک فیصدي ته مخامخ دغلته یو اداره وه، دغه ادارې ته ننوتم، هلته شوبې رایزو ته مې عریضه ورکړه، هغه اسناد مې ورکړ.
د دې ځمکې څه فورمې، تعرفې یا اسناد یې درکړي چې دا ځمکې به تاسې ته درکړل شي؟
مونږ کوم تعرفې چې راته دغه راکړي وو، دولت راکړي وو، هغه تعرفې او هغه د ادارې امور مکتوب کافي مې هم ورکړم هغو خلکو ته.
دې ادارې څه اجرات وکړل؟
د هغې تر اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم.
ښه، دا موضوع خو تر ډېره د پوهنې وزارت پورې اړه لري. د پوهنې وزارت ته مو کله مراجعه کړې او دغه ستونزه مو ورسره شریکه کړې؟
یو عارضه مې وزارت معارف کې ورکړې. وزارت معارف هم شعبې عرایضو کې یو ورور چې د صوفي ډوله سړی و، غالباً معلومېده چې ژبه وردګي غوندې و، هغه ته مې عریضه ورکړ. بیا ما ورته ویلي چې دا عریضه ما ته مه راکوه، مکتوب دغسې ځای را باندې ګوته ولګوله، ویلې مونږ مکتوب لیږو، خو نو تر اوسه پورې نه د مکتوب درک معلوم دی نه اجراات شوي.
دا ستونزه خو یوازې ستا نه ده، ستا خبره د ډېرو ښوونکو ګډه ستونزه ده. تاسې یو ځای او په ګډه سره ولې دغه کار پسې نه ګرځئ؟
صاحب، دا مونږ تقریبا زمونږ یو دغه هم وشو، ځکه مونږ یو وار په دې باندې احتساب وکړ. لس ورځې مونږ مکتبونه ټول بند کړل، د قرغیو په ولسوالۍ کې ټول مکتبونه بند شو پروسږ کال، خو چا غږ وانه ورې صاحب. اوس مونږ غریب خلک د دې نه ویریږو، د برطرفۍ نه بیا ویریږو، د بندیتوب نه ویریږو، د دولتي مامورینو باندې کارکنانو باندې بد ولګېږي. نو بیا به ونیسي معلم به وایي چې برطرف یا څه شو، که نه مونږ دا احتساب کړی و. عمومي احتساب ټول ولسوالۍ غرغي ابل تاهم مکتبونه بند کړل.
شخصي کور لري؟
اوس شخصي کور زه داسې یو کور لرم چې زموږ د پلار د نیکه نه پاتې دی، هغه تقریبا 4 متره زما حویلۍ ده، د 40 کالو پخوا حویلۍ. نو په دې کې خو ژوند بېخي ناممکنه ده، یو میلمه ته الفت نشم کولای، ځکه بېخي ځای نشته پکې.
تاسې ته د دې د ورکړې په هکله کوم احکام یا فرمان شته؟
خپل رئیس جمهور، پخواني رئیس جمهور دا منظور کړی و. مونږ خو نه عریضه کړې وه دولت ته، نه مو خواهش کړی و. دولت په خپله د دا یو امتیاز معلمینو باندې په زړې وسوځېد ورکړ، نو اوس هغه غصب شوی دی صاحب.
ښه، ستاسو ستونزه به د مسؤولو مقاماتو تر غوږه ورسوو.
سلامت لره، الله دې تاسو اجر درکړي، انشاءالله اجر دارین به نصیب کېږي، دې خبره مقامات پوره شوي. السلام علیکم. السلام علیکم.
دغه ستونزه مو د لغمان د والي له بیاند ښاغلي اسدالله دولتزی سره شریکه کړه. ښاغلی دولت زه، د لغمان ولایت د قرغیو له ولسوالۍ نه یو ښوونکي اتیولا د نورو ښوونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې حکومت پریکړه کړې وه چې دوی ته به یوه یوه نمره ځمکه ورکړي، خو کلونه کېږي چې په دې سکه اجراات ونه شول. په دې سکه مو ستاسو نظر غوښتو چې دا ستونزه به کله حل کېږي او څه تدابیر ورته شته؟
مننه په لغمان کې د ټولو خارګوټو پر وړاندې باندې ځینې ستونزې وې، ځینې ټولنیز مسایل وو د سیمې د خلکو چې په هغه کې د ښوونکو خارګوټي هم د خرغیو د علیشنګ ولینګار دولت شاه دغه مسایلو کله چې د لغمان ته نوې رهبری راغله ښاغلی رحمت الله یارمر له خې د خپل لومړیتوبونو کې هم دا ونیوله چې څنګه کولای شي د ښوونکو د خارګوټو پر وړاندې باندې کمې ټولنیزې ستونزې چې دي کوم خلکو غصب کې کړی یا د ښوونکو ته حقوق نه دي ورکړل شوي په دغه برخه کې د سګو نمبرو دغه ستونزې د متنفذینو قومي مشرانو علماو د دوی پرمټ او د پوهنې ریاست د رهبرۍ سره په همغږۍ سره دا چارې حل کړي. د ستونزې حل
دې بحثونو ناستو څه نتیجه ورکړه؟
تر ډېره په دې برخه کې بریالي شوي وو د خرغیو مربوطاتو کې د ښوونکو کوم خارګوټی دی هلته د ولسوالۍ مسؤلین د هغه سیمې له خلکو سره ناستې د پوهنې ریاست مسؤلین موږ باوري وو چې دغه ستونزه به زر حل شي او پر وړاندې باندې د ښوونکو د استوګنیزو نمرو پر وړاندې کومه ستونزه ده هغه به حل شي او قانون به هلته عملي شي.
دولت زی صاحب دغه ښوونکي انتقاد کوي چې په دې مسأله څو کاله تیر شول، مخکینیو والیانو هم ورسره ژمنې وکړې خو عملي نه کړې، او دولت زی صاحب بله خبره دا چې که دغه په نخښه شوي ځمکې غصب شوي وي یا نورو خلکو ته ورکړل شوي وي داسې امکان شته چې که بل ځای کې ځمکه یو دغه ښوونکو ته ورکړل شي؟
په دې مسایلو باندې کار روان دی چې څنګه کولای شو چې دغه پلاوی ټاکل شوی چې د پلاوی تر څو بررسي وکړي چې څنګه کېدای شي چې دغه ستونزه عمل ته د ښوونکو کوم خارګوټی چې ټاکل شوی هلته حل کالته نو دوی به خپل وروستی ګزارش د ولایت رهبرۍ سره وړي، رهبرۍ به ستونزو ته تسلیم شي چې آیا په دې تصمیم کې د خارګوټي موقعیت انتقالیږي، همالته چې کومې ستونزې دي هماغه ټولنیز مسایل حلیږي. دا به دغه د پلاوه چې کوم ټاکل شوی دغه مسلو له خاطر چې د پوهنې ریاست دی د ولسوالۍ مسؤلین دي د ښوونکو له د اتحادیې نه دی دوی به خپل رهبرسي پدې ونه کې کوي بیا به له مسؤلینو سره رهبرۍ سره به ګزارش شریکوي له غیر وروسته به تصمیم نیول کېږي.
دولت ځای صاحب ستاسې په خبره دا ځل موضوع جدي نیول شوی ده؟
دا ځل جدي نیول شوی بلې انشاءالله د ولایت نوې رهبري په دې هڅه کې ده او د ښوونکو ټولو ستونزو چې هغه د سګو نمرو دي یا نور بېلابېلې ستونزې دي حل خطرې دوی کوټلي اقدامات به انشاءالله ترسره شي.
مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د لغمان له ولایته د اتیولا په نامه یو ښوونکی د ګڼو نورو ښوونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي و چې څو کاله مخکې د حکومت د یو فرمان له مخې دوی ته باید یو نمره ځمکه ورکړل شي خو کلونه کېږي چې په دې سکه اجرات نه دي شوي. او د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی وویل چې دا ځل په دې موضوع جدي کار روان دی او په لږه موده کې به دا مسأله حل شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ خوشاله اوسئ ساسي د خوشی په هله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به هم د معمول سره سم موږ دوه ډول پیغامونه لرو چې په یو کې تاسو په خپل سیمو کې بعضی کسان مندل دي چې هغه خپل کورنۍ تخلیری دي ور معلوم نه دي چې کورنۍ چیرې دي، نو تاسو د هغه په اړه معلومات را سره شریک کړئ. دا به وړاندې او په دوه مهمه برخه کې د هغو کسانو چې دوی د خپل کورنۍ وغړو یا نور دوستانو چې ورڅخه ورک دي د هغوی په اړه موږ ته پیغامونه پریښي دي هغه به خبر کو. خو د دې خبرونې په سر کې یو بل ښه پیغام هم لرو، هغه دا چې زموږ یو اوریدونکي پیغام راته ایښی دی چې دوی خپل هغه ورک کس اوس موندلی دی چې د همدې خبرونې له لارې اعلان کړی و او د دې خبرونې په مرسته هغه ورکه پیدا سوې دی بیرته خپل کور ته راغلی. نو دغه دوست بیرته پیغام موږ ته استولې دی او د ازادۍ راډیو څخه مننه کړې ده. نو زه هم د دوی څخه مننه کوم اول چې دا پیغام موږ ته پریښوده او د زیری را سره شریک. زه به هم د خبرونې په سر کې تاسو دوستانو سره شریکم دروابه یم ورسته به د خبرونې په تبر خته ورسو.
بله السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته یو ځنګړی سلام کوم. زه ابو رحمان حیدریم د هلمند ولایت د مرکز لښکرګانه تاسو دغه پیغام پریښی دی. زه د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله یم. ما کوم د کاکا زوی چې و چې هغه ورک و، نو هغه فعلاً ما ته زما پر شمېره زنګ ووهلی، اوس فعلاً هغه زما سره ناست دی. نو زه د ازادي راډیو څخه ډېر زیات خوشحاله یم او د دوی د ادارې څخه یو ځانګړې مننه کوم چې دوی زموږ دپاره دومره خدمت کوي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه زه ډېر خوشحاله یم چې دوی موږ ته داسې یو ښایسته خپرونه جوړه کړې ده چې په هغه سره ما وکولای شوی چې خپل ګران د کاکا زوی سره یو ځای شم. ډېره زیاته مننه ستاسو د ښایسته خپرونې د لارې ما خپل د کاکا زوی پیدا کړي، اوس فعلاً د هغه کورنۍ هم ډېره خوشحاله ده او زه په خپله هم ډېر خوشحاله یم. نو زه د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو او همکارانو او د ازادي راډیو د مشرتابه د ادارې څخه هم یو ځانګړې او زیاته مننه کوم. مننه
کور دې ودان وروره، ستاسو نه هم مننه کوم او خوشحاله سو چې ستاسو ورک دوست بیرته خپل کور ته راغی. دوستانو که تاسې هم په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ نو همدې خپرونې ته زنګ وهلی سئ. موږ هڅه کوو چې ستاسې پیغامونه په امانت سره خپاره کړو. مخصوصا یوه بله غوښتنه هم همدلته مطرح کوم، هغه دا چې کله چې تاسې خپل په ورک پسې ګرځئ او پیغام موږ ته پرېږدئ، نو لطفا د خپل ټلیفون شمېرې هم حتما وایسته. موږ ډېری پیغامونه لرو چې په هغه کې د ټلیفون شمېرې نسته. یوازې تاسې د خپل ورک عزیز نښې نښانې وایست او د ټلیفون شمېره مو نسته. که چیرې کوم بل چاته هغه معلوم وي نو دوی نسي کولی ستاسو سره اړیکه ونیسي. نور مو وخت نه نیسم، ورځو خپرونې ته.
السلام علیکم. زموږ سره یو نفر دی په نامه دی آغا محمد دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، د ورور نوم یې خان محمد دی. شهیدای د اصلي د پکتیکا ولایت اوس دلته د هلمند ولایت د ولشکرګاه شهر کې په درو په غاړه د رپیشن کې کار کوي. زما نوم چې دی روح الله روحاني، د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته درو د غاړه په رپیشن کې کار کوي. را د چپلاس وخت کې په ټول ما ټکر کړی دی. لا چپلاس نه په اوس بیرته جوړ شوی دی، نو تاسو نه لري. نو دغه هغه مامه ته څوک د ده په شناخته دی او زما آواز اوري، یا د کوم کلیبان زما آواز اوري. غریبانو دوستانی هلته پکتیکا ولایت کې وخت تللی وم، ویل چې داسې دوست یا ورور مې تللی دی، نو د نظاره کړې مې دلته ما پیدا کړی دی. که زما آواز دی اوري، ما ته لطفا په دغه شمارو باندې زنګ را ووایي چې زه په لاس ورکړم. نو زما د ټلیفون شمېرې دی 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ولس ولس
بل السلام علیکم زه د سرواصل محمد خان سرمانی له ندالی ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده موږ یو ګران الک پیدا کړی دی تقریبا د هغه پنځلس کال شپږلس کال پر شاوخوا به ګونګی دی نو دلته زموږ د انډوال سره دی په دکان کې تقریبا د اتلس پنځلس شپې کېږي چې هغه په کور کې ساتي نو ایا د دې دغه پته نه معلومې چې ایا زموږ کور د کوم خوا د کوم ځای کې مو د کوم منطقه د کوم علاقې مو هغه مسلمان ورور ماته وویل ولته په ازادي راډیو کې را پیغام نشر کړ چې د هر مسلمان و هغه ماته زنګ ووهي پیغام نشر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑا والا بلابلک
نور اېد معلوم اېد نه درې داسې ګردي سره دې ټول دې تاسو یاده خبرې د فرصت دې موږ دا چې بعضې افعال کردار دې لولې دې یا تر یا در حقی چې هر ځای کې دې به څه کیلومتر شل کیلومتر دې هم زیات وخت علي ساتي هغه قریب چې دې د پاره په ولایت کې د بالا بل سایډ کې ان شاء الله خامخا چې معلومات څنګه نه کېږي. السلام
علیکم. زه زلمی ده کندهار ته نه راکې نیولې ده ما یو ورو ورو په غیمن غیمن کې لکه ما واشر ولسوالۍ کې یو نفر حل نیولې ولو ول مثلا یو نفر دې د درې کال کې د کوچانو سره وی وسیزه د دغه د دغه په دې د نیم په نامه نه دې خدای ګرام ورنه تاریخ اړه کوي په دغه شمیره شپته شپته السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد عمر د پرا ولایت نه د ګلستان ولسوالۍ او د چرا د کلی نه خبره کوم. زما عرضادې محترم ورونو اچړې چې زما غاورې زموږ په کلی کې یو ځوان دی لیونی دی په ځان نه پوهېږي سرواګویي کوي. نو د ده نوم دوست محمد دی د پلار نوم یې دادیلا دی او د نیکه نوم یې میرخان دی. دی د بایغس بیر نوم اخیشی چې دا بایغس د خوایي نو بله معلومات یې نه کېږي چې د اقربا یا نور خلک زما غږ اوري نو دا زما غږ دې تر یو ځایه ورسوي انشاءالله ثوابو به راسره شریک شي. نو وروره خو هر سړی چې زما غږ اوري او دغه لیونۍ چې دی دغه ځوان که یو قریب یا ورور یا پلار یا یو بل دوست لري سیرا دي سي د پرا ولایت او د ګلستان ولسوالۍ ته او د چرا وکیل ته.
بلې السلام علیکم. سلامونه تاسو سلامونه ټول قدرمنو اوریدونکو ته. زه نور الله جان کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ نه دولته یو رښوې عزیز ده یو سپینګره بابا د کوڅو غوړې په دیاله معلومات پیدا کی پدیش نه دې مونږ ته زنګ وای سي پرواوی اصل سپینګل وسو درې بل اس میرا زستی تر شپږ غو یان نه پندوس نه پندوس وسو شپږ شپې ته.
بلیا السلام علیکم. رضمان د مرکز سیاست نه تاسو ته زنګ وهلې دي. زما سره یو نفر دی د پندوس کال په شاوخوا کې دی خپل نوم لالا شي نور نه ظاهر معلوم دی نه د پلار او نه د بل ځای درا کول مالمی دار میں مسلمان اور قریب تھی ویس میں دن سویری دی پنجو سکال پشا وخا کری دار مدور مسلمان قریب تھی ماتا جی پدا غس میرا زنگ ہوئی سپر و سپر سپر اکی انہ در ایڈ باش پاز یو و سلام بستینا.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسی چی خپل ورکشوی عزیزان لطوی کولشی چی پا دوگوش میرو منتخپل تیلیفونی پیغامو نپریک دی. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یو ری بیا وایم 0000243481. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000422211.
دوستان وسم تاسو هغه پیغامونه ورو چې تاسو په خپل اورو کې پسې ګرځي.
زه عبدالفور د من ولایت د لشکرزا اوسېدم. کوي زما یو اراده دی د عبدالله په نامه چې څوارلس کاله عمر لري تقریبا پنځه میاشتې کېږي چې د مساکله ولسوالۍ د خواجهداد د سیمې د معاشري کاریز څخه ناورکه شوی دی او د پلار نوم یې الحاج مولوی احمد سعید صاحب دی. اکاګانې یې واجل عبدالشکور اخوند بل عبدالغفور نومېږي. نو د دغه په هکله د ازادۍ راډیو څخه موږ کومک غواړو چې د ده په پیدا کېدن کې زموږ سره کومک وکړي. څوارلس کاله عمر لري او دیارلس کارې حفظ یې کړی دی. مساکله ولسوالۍ د خواجهداد د سیمې د معاشریف کاریز څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته چې د ده په هکله معلومات وي موږ ته دې معلومات نه کړي. چې پر وسه پر اته شپږ سوه نوي اته سوه اتلس بیا شمیره تکرارون چې پر وسه پر اته شپږ سوه نوي اته سوه اتلس. السلام علیکم.
نئے اور بھائی
دا وکاله کې چې ورسته یار مسلمان د چې معلومات یې د ځان سره د ځنګوي نامه ته میږي نه میا کازوي دی د هلمند ولایت مستقلاد ولسوالۍ دی د سلمانۍ دی په دغه لمبر کار وکړه ځنګوي نو ګرم مهرباني ده سپر و سپر و څلور درې درې سپر پنځه دوه دا مسلمان د چې معلومات یې
ڈاکٹر عمر زیدی دوست محمد تقریباً در کال کی نظر ار مومن مسلمان باندې معلومات لري یا کم څوک ته د پاره خبر وي چې دلته دی نو پردای شمیرو د زما سره اړیکه ونی چې خپل سکرین به تر لاسه کړي د ټلیفون شمیرې ته وامه چې پر و چې پر شپږ و واره و څلور دوه دوه واره یو سلام شمیرا د چې پر و څلور نه دوه واره یو نه څلور و نه د دې څنګه سره د بیا د توان څخه پر اوسه وسپاج اوسه او تلور بیا لا څو یو له دې ډېر مننه خدای دې ما پیغام نشر چې خدای کومه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زادل د هلمند ولایت د مرجی و سوالی څخه خبره کوم دلته یو رک مزلری چې د ورور نوم یې شراف الدین دی د بل ورور نوم یې علاوالدین دی د بل ورور نوم یې ماهیدین دی اسلام نوم یې متولی دی اصل کې د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ هم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د بزک د کاریز اوسېدونکی دی تقریبا 15 کال کېږي چې نادره کړی لکه هر مسلمان نور په تاړه معلومات یې د مهربانۍ د مخې ما ته په لاندې شمېرې زنګ وو 0315 4 8 8 2
ابراهیم سړي په بابا له څنګه خبرې کوم ایمول یو سوی سنگره قریب مرک تا دری سلور کال کی دی کندار پا ولایت کی نادر اکا سوی دی زرطا کانی میگی دی کوچی فکر زوی دی و زمانی دی وطل بند دا چو دی وکار کی سر اخلاص سوی دی نو دی نادر اکا دی ار ورور تا که معلوماتی پا دغا شماره دی نو تا زنگوی سپر و سپر دو سپر تنزا نا و دا اته شماره یو ځل بیا وایم 0 و 0 2 0 5 نه بیا و بیا 5 بیا اته وسلام پیغمبرام السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه مختص صادق اکمل د من ولا د بشیر الصلی و سیدن کیما زما ورور سی عبدالعلیم نمی تقریبا شپږ میاشتې کې چې نادره کده نو هر ورور که په دا اړه معلومات لري نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 و 0 8 4 2 5 5 دا زموږ شمېره ده او یا دې لښکرګاه ښار ته راولي هېده ښه وخت ښه پامه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زما یو تر دا د موبایل په نوم دا څو کال کېږي چې نه بره کړه نو که هر څه معلومات وي دا سره دې کوم چې سپر وسو شپږ پته یو سلو نه نه وي اته سو وسلو یخ والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ز شکر الله د لوګر ولایت څخه تاسو سره په تماس کې ما د ما یو تر دا تقریبا د سلور کال کېږي سنه درک سوې ده لیکوره تللی نو که هر څه ته معلومات وي په دغه شمیرې دې موږ سره اړیکه ونیسي 0 و 0 6 1 0 9 9 8 0 0 السلام علیکم و رحمت
الله السلام علیکم و رحمت الله و برکات سرکی غزی و لایت تکلان و سبالی توتیز زوایا ما دغه شاولای ورک تا تکا چاپا نامه وی کې پیتا کو تام ورکو چی یبل کو پي ورکو دایو مې ځو چې ما کې سکور نه تر کال سوې ده کار چا پیتا کو دې مې راځي موږ ته زنګ وایي شاولای نیمه کې چې ته زوي ته چې ما ګل مسایده دغه شماره د سی په واسه یو بیا اته څلوېښت شپږ شپېته یو نوي.
السلام علیکم، عبدالحنان مومین یم له کندهار ښار څخه. زما یو دوست ورته د نکیب الله په نوم باندې داتو کال دی، نو که دی خپله دا اعلان اوري یا د ده دوستان اوري زما سره چې په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه.
مننه کوم ګران ورور، په دې هیله چې ستاسو او د نورو دوستانو ټول ورک عزیزان په خیر سره بیرته پیدا سي او کور ته راسي، تاسو له هغوی سره یوځای سي. نو د دې خبرونې وخت هم دومره وو. په پای کې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. کور یې ودان او تاسو هم تر بلې خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم.